احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونه دوهمه ده. دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځګړې توپ پرون پیل شوې. د دې خبرو په لومړي ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولده کول سوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت روسه دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بلورته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرنیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړی ده چې تر اوسه د دې طرح جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سش کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنځشنبې په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 1.2 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلی ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سش کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونه کیږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څوونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه دا ده چې د روسیې د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستاني پلاوی لغونډې خبرو. د سیاسي چارو کتونکي عالم خان احمدزی وای
افغانستان د حکومت او د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوز چې خبي بیر حکومت بیا لګ پیچیده شي دا مسله.
شغل احمدزی ته دا خبرې پیچلې ښکاري. د دې څرګندونو جزئیات هم لرو. طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بولده کې بریټ کړي.
پاکستانی لوري یو ځل بیا د اوربان نقض وکړي. هم بیا په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیسته.
بل لور ته خبر درک یو شمیر موټروانان د پاکستان پر حکومت شخ کوي.
د سیاست او تجارت د بیا جدا کی
مکسیمو ترابار کړي د کابل تروان په ولاړ لار بند نه
دا به هم واوري.
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټون د پرځي کرخه پورې منظور ریس درغل ده. د دې سړک ټول وګداله چې هغه 8 کیلومتره ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت وای په داسې حال کې چې د اوربند په دوام هوخره شوی و، پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالی برید کړی او اوربند نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله اکسپانه ادا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤولانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمه ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په وامه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تیرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوی وه نقص شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې پکې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لوري یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست. پر ولسي وګړو باندې بېرحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هیوادوال شهیدان لرو، څلور پنځو پرې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپله اکسپانه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او د تجاوز په نه کېدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
لومړی ډزې خو په څلور بجې باندې شروع شوې، سپکې ولسلې وې، له موږ سره یو ګبۍ راکټونه راغلو. یو د چولکې د چینایي مارکېټ کې د سپاره مینورته وایي چینایي سامان لري، پکې بل زعفراني په لازې سره ولګېدل، بل بازار کې دوه درې ځای نور راکټونه ولګېدل. هغې خورا له پاکستان خلکو پنځه سخته ویره خوره ده.
د یادونه ده چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په 13 نیټه د قطر په منځګړیتوب دوه کیلومتر پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې و او د اکتوبر له 25 متر د شمې په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او دریم پړاو خبرو تر سره کېدو توافق وشو. دوربند ماته دوه غراپونه په داسې حال کې خبريږي چې ټاکل شوې نن جمعه د نوومبر و مها په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوی ترمنځ دریم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې خی وغځي. د خبرو دریم پړاو پرون د نوومبر شپږمه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دری چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس قنی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دی چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوی مشري هم د هغه هیواد استخباراتو مشر اسم ملک کوي. د خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله د غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پانتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې او مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا درېم مرجع سره ګډ شي نو زما هدف افغانستان ته پتو د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج ده چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. هلته لکه اسحاق ډار چې پرون خبرې وکړې چې یاره ما خو کابل ته تللی وم او ډېرې موافقي مې ورسره وکړې، ډېرو شیانو باندې موافقي وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم بیا سیستم ماته اجازه ترانه کړه. نو سیستم نه هدف دی همدا فوج ده. نو هلته دوی دغه کوم چې هغه منتخب حکومت چې دوی ورته وایي دا حکومت دومره واک اختیار نه لري، واک اختیار زیات فوج سره ده او فوج بیا دومره زیات په دغه بشري او په اقتصادي مسایلو په دې همسایتوب او ګاونډي توب او د دې ښه روابط دوه دوه ملکونو په منځ کې او د خلکو په منځ کې دوی بیا دومره زیات توجه نه کوي. دوی خپل هغه نظامي لاسته راوړنو ته یا نظامي چې کوم ټارګیټ هدف لري هغو ته زیات فکر کوي. نو زه فکر کوم چې پیچیده به وي او څومره ژر به حل نشي، خو بیا هم امید ده چې حل به شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم او فوج هم په دې پوهېږي چې دوی اقتصاد خراب ده او دوی دا جنگ نشي شروع کولی. که شروع کړي دا جنگ اوږدیږي، بیا دوی ته مشکل وي د دغو مصارف پوره کول.
تاسو هم امید ښکاره کړو او هم مو په ورته وخت کې وویل سي پوځان ممکن د پاکستان پوځان د خنډ سبب شي، لیکن منځګړو ته سګورو او کچرته دغه ستاسو خبره ومنو سي پوځ بل قدرت په پاکستان کې د حکومت تر څنګ، نو پوځان خو له قطر او ترکیه سره ډیر نږدې روابط لري او منځګړي توپ ترکیه او قطر کوي، فکر نه کوي چې هغوی به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړه وکړي؟
او زه دا خبره خو څه حد پورې صحیح ده، خو بیا هم خو هغه خبره هم ده چې کله بیا دوت مرجی سی په یو ملک نه چې هغه حکومت او بل فوج ده، بیا دوی په منځ کې تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسیدل لږ وخت غواړي. نو که مطلب دالته څو موافقې هم شي بیرته به چې لاړ شي، بیا به هماغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي، دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان.
لیکن دلته خو د پاکستان د پلاوي مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي، عاصم ملک د استخباراتو مشر، نو واخو د پلاس کې دی چې د خبرو ته ناست او خبري مختوري.
او دا خبره صحیح ده، خو دلته دی واک چې دا نظامی واک ده او دا خبرې چې دي سیاسي دي، نو سیاسي چې دي بیا خو بیرته هغه سیاسي حکومت چې کوم ده شهباز شریف مشر ده، دا به بیرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي. نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي، مغلقه کوي، پیچیده کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدی شته چې نن دوی په دې خبرو کې موافقې ته ونه رسي سره، لیکن داسې راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم، لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقې ته سره ورسي؟
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي،
ځکه
دا په دې دور کې دوی هیڅ موافقې ته ونه رسي، یا په جزئیاتو کې بعضی مسایلو په جزئی کې بعض مسایلو کې ورسیږي، خو نهایی موافقه ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسیږي. کېدای شي دا مذاکرات دوام پیدا کړي، نور پړاوونه هم ولري،
نور باندې به څرنګ شي.
او اوربان خو فکر نه کوم چې مات شي، ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او نو پاکستان امرایم نه غواړي، او خو دا هغه هندوستان سره په لاره ګریوان ده، نو نه غواړي چې دمر غټ ریسک واخی چې خو نه هندوستان سره لاس ګریوان دي، بل خپل داخلي فشار د حکومت باندې او بل د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بل خو ته مطلب اسی چین هم نه غواړي د پاکستان سره سونچ افغانستان سره په یو جنگی راکیل سی کنه کو فکر کوم چې دا جنگ بندي هغه به دوام پیدا کړي او دا به تمدید شي.
احمد صاحب که همدا سی وی، نو پرون د خبرو په لومړی ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسو که څه هم د لند وخت لپاره و، لیکن دواړو لوريو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل سي لومړی ډز دوی کړی دي، نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي، نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري؟
او فکر کوم چې نازک خدا زکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې 15 نه کم داده موږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنگ پیښ شو، او نو سم هغه ترنګلتیا ستا او ملاتروس هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې، خو بیا هم زموږ زخ په حیث استاد هم دا کوم چې دواړو هیوادونو په منځ کې سوله بهتره ده، ځکه چې الله تعالی مقتدا خوا کړی چې سوله کړه، او دا پر ورونه او همسایه هیوادونه دي باید د مشران او حکومت کې کوم مشران دي د افغانستان خوا د پاکستان خوا ته ټول د خپل ستونزو مشکلات وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي ډېر غربت ته او پاکستان خو بیخي غربت نور هم زیات شوی ده قیمتي په حتی رسېدلې ده او که چېرې د جنګ دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو په خلکو په نقص به وي او همداسې دواړو هیوادونو د اقتصاد په نقص به وي او د دواړو حکومتونو هغه اعتماد او هغه کوم چې کچه موجوده ده یو څه حده پورې د خلکو په منځ کې اعتبار دغه هم راکم شي.
همزه صاحب مننه کور ودان.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د مشرانو کوربه دی، د سوداګرۍ، ډیپلوماتیکو اړیکو او منرالونو په برخه کې د یو لړ تړونونو خبر ورکړ. د قزاقستان او امریکا چارواکو د نومبر په شپږمه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د تنګسټن په نوم د یو نادر فلز د زیرمو د استخراج په برخه کې د همکارۍ موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې به د امریکا شرکت کوکاس کپیټل ګروپ د قزاقستان د دولتي قانونو او شرکت سره یو ځای په دې پروژه کې اویا سلنه ونډه واخلي او اټکل کېږي چې لګښت یې 1.1 میلیارد ډالر وي. د سرمشیزی د نورو لاسراړونو پترس کې موافقه وشوه چې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ملي هوایي شرکتونه وټیش بوئنګ جټل وټکی واخلي. همدارس د ایلن ماسک د سٹار لینک د انټرنیټي خدماتو په برخه کې موافقه وشوه چې د قزاقستان له شرکت سره به په ګډه همکاري کوي. په ډیپلوماټیک ډګر کې قزاقستان ویل چې دوی تمه لري چې د منځنۍ ختیځ له ابراهیم ترن سره یو ځای شي. امریکای چارواکو ویل چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره سرمشیزه لسیم سره د لا ډیر ټینګ تعامل لپاره د متحده ایالاتو د نوې شمنې نقشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د سهارنۍ پر مهال وویل موږ اکثر وختونه په بحرانونو او ستونزو ډیر تمرکز کوو چې کله ناکله په زړه پورې نوي فرصتونو ته کافي وخت نه ورکوو او د هغه څه دي چې دلته پاملرنه ورته شوې ده. منځنۍ آسیا غواړي چې په تجارتي او امنیتي اړیکو کې یو تعادل ایجاد کړي چې اوس د روسیا او چین تر اغیز لاندې دي او له امریکا سره د اړیکو د پراختیا له لارې د یو توازن تر رامنځته کېدو لټه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په میاشت کې د مرکزی آسیا له نورو مشرانو سره په تاجکستان کې په یو سرمشیزه کې ګډون وکړ او د چین مشر شی جین پینګ د جون په میاشت کې د سیمې له ولسمشرانو سره د لیدنې لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. اروپای ټولنې هم د اپریل په میاشت کې په ازبکستان کې د سیمې له مشرانو سره یو سرمشیزه وکړه چې د زیربنایي پانګونو او د مرکزی آسیا مهمو منرالونو ته د لاسرسي په اړه خبرې وکړې. د واشنگتن په غونډه کې هم د نادرو منرالونو پر موضوع تمرکز وشو. د کوکاس کپیټل ګروپ اجرایی رئیس پینی التاوس چې په قزاقستان کې د تنګسټن تړون لاسلیک کړ، دا تړون د متحده ایالاتو او د هغې د مهمو منرالونو اړتیاو لپاره لویه بریا وبلله. او ریوټرز ساتنستی وویل چې ټرمپ او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک د دې تړون په خبرو اترو کې مرسته وکړه تر څو د چینایي شرکتونو د ستراتیژیکو زیرمو د پراختیا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بند کړې دي. په خیبر دره کې یو شمېر سار موټر وانان وي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصاد سره غوټه نه کړي. له خیبر درې د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دا چې کبه خرچي هغه مونږ خوړلې او دا د اسو د مانزه د روټي یو شی د رقم نشته. کډو خدای ګډ کلاوش لاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړم. بل دا خبره چې حکومتونه کومه خبره کې هغه دی بس کورسل طرف دا خبره وکړي چې کورسل منی کینی دواړه خبره وکړي سیاست او تجارت دې باید جدا کړي، ځکه دا خو د کروڑ کاروبار کار کی خلق به دیسه ورز راشی په ارس ته تباشی په یو بسته کال خواري په یو یو میاش کې تباشی
نوم زیارت ګل مکسیمټ را بار کړی دی کابل تر روانو په سکام یو میاش کېږي ولالو لار بند نه بد گاڑ لا نه پراتو دی یخ تر ډوډۍ او بو یس درک نه لګي بد غوړو چې مهرباني دی وکړي د لار د مختکولاو کې ترانسپورت دوی د حکومتو مسله ده دوی خپل کې حل کې کړي شپې خور چې وځ بیټرو خطر شته بیټرې خلکو نه وړي دی گاڑو نه سامان نه غل دی لګي شپې دنګ مراد دا چې ډریوران سبای یو گیز روان یو بیګا روان بیا سپټال ته به نه وړي
د اکتوبر په 18 د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله افغانستان مجبور شوی دی او هڅول شوی دی چې نورې بدیلې لارې پیدا کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي، خو وايي دا تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړ توګه نشي حلولای. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د وچه میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټه ورته. تازه دا طالبان و حکومت اقتصادی معاونیت د دوی د مالی او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي، وایي دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د محل دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیار او اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لیږو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي، وایي دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 16مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان لوري ته د غزیدل سړک د وی برخې د اساسي جوړولو کار پیل شو. دا سړک چې د ولایت د نوو لسلو خلک تک را تک پرې کوي پخوا پوخو اوس خراب شوی او په دې سره د دویم ځل لپاره جوړې شي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دا سړک وشته نو په څو برخو ویشل شوی چې په لمړي پړاو کې به 25 کیلومتره د 200 میلیون افغانیو په لګښت په اساسي ډول جوړ شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی لیکلی د دې ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په مسیر د غزیدلی لارې د وی برخه 25 کیلومتره سړک د اساسي رغونی کارونه پیل شوی دی. په دې مسیر چې د احمد آباد سید کرم زوزیاریوب مرزکه احمد خیل لجی منګل جانی خیل څمکنی بیا تر ډنډ پټان پورې خلک تګ را تک کوي په اوس وخت کې ډیره خرابه شوی او ځینې برخې دومره ویجاړې دي چې باران او واورې په وخت کې د موټرو تګ را تک ور باندې ډیر ستونزمن وي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دا سړک د ډنډ پټان تر صفري نقطې 6 کیلومتره اوږدوالی لري خو اوس د 25 کیلومتره په اوږدوالي اوله برخه جوړیږي چې ټول ور باندې 100 میلیون افغانۍ لګښت کیږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي حنیف مشال رادیو ته وویل
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرخې پورې منظور ایز درغل دی. د دې سړک ټول اوږدوالی چې دغه 6 کیلومتره دی چې اول لاټه 25 کیلومتره اوس پیل حال قرارداد ورکړ شوی دی چې دی کې د مرکز سپری نقطې نه تر بلدی بازار پورې دوه لینه دی 40 متره عرض لري.
د پکتیا قومي مخور وایي د مرکز ګردي څخه بیا د ډنډ پټان تر صفري نقطې د سړک اساسي رغونه په دې مسیر د ټولو اوسیدونکو ګټه غوښتنه وه چې دا د دې برخې د رغولو کار عملا پیل شو. یو تن قومي مخور ملک شفیق توتاخیل وویل
د ګردیز د مرکزی چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډیر قومونه تګ او راتګ کوي او دا د ولسونو اشد ضرورت وو. په دې باندې اساسي کار شروع کیږي او په دې پسې مسیرانو کدی احمد آبادی کدی سید کرم دی کدی میرزکی دی کدی لجی منگل دی کدی احمد خیلو او سکمنوی دی دی باندې مسیرانو ډیر زیات زیار باسلای ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی محمد آصف هم وایي چې په دې لار نه یوازې د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي تګ راتګ کوي بلکې سوداګری زلاره هم ده چې د تنګوالي او خرابۍ لیکبل ور باندې تګ راتګ ستونزمن شوی وو. د زیاتوی په دې سړک کې به یو شمېر ځایو اوسیدونکو ته د کار زمینی هم برابر شي.
په دې سړک باندې ډیره غټ ستونزې وي. سړک کوچنی وو رش بیروبار ډیر لاره بل دې سره لاره ډیره خراب وه. د مسولینو څخه مغښتنه داده چې په اساسي ډول جوړ شي نه دا چې تیر پر رقم جوړ شوی وي. دا سړک بیرته وران سي د موټرو لته ګراتک سره لدی سره به ډیر ډیرای ځوانان په کار بوخسي
ډیره غټه ونده لري په ځوانانو کې او د اقتصاد په برخه کې ډیر مشکلات حل کیږي.
د یادونه ورده د پکتیا په دواړو څنګلورو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم په ورته توګه د ولسوالیو او لر پرتو سیمو ډیری سړکونه چې ټولګه ټوچارو دورو پورې اړوند دي او لس پنځلس کاله وړاندې جوړ شوي تر ډېره زیانمن شوي او خلکو یې بیا بیا د رسنیو سره په خبرو کې په اساسي توګه د ساتنې او رغونې غوښتنې کړې دي.
سلام، صبح جمعه شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شهر استانبول امروز هم محل برگزاری دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان است. این دور گفتگوها روز گذشته با میانجیگری ترکیه و قطر آغاز شد. در روز نخست گفتگوها طالبان افغان پاکستان را متهم کردند که بر ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار شلیک کرده. وزارت اطلاعات پاکستان این اتهام را رد کرده و گفته طالبان نخست بر نیروهای پاکستان حمله کردند و آنان هم پاسخ دادند. اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با خبرگزاری فرانس پرس گفته که مذاکرات در ترکیه روان بود که پاکستان شلیک کرد. او افزوده که دلیل این حمله پاکستان را نمی‌دانند. در این حال برخی منابع گفتند که در جریان گفتگوهای دیروز در استانبول طرف پاکستان طرح به طالبان ارائه کرده. جزئیات این طرح هنوز رسانه‌ای نشده. دومین دور گفتگوهای طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول برگزار شد که در آن توافق حاصل شد تا آتش بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در 6 نوامبر از سر گرفته شود. فلیپو گراند کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یونت‌سیار میگوید برای نخستین بار در نزدیک به 10% شمار پناهجویان و بی‌جا شدگان در جهان امسال کاهش یافته. گراندی روز پنجشنبه در نشست عمومی ملل متحد در گفت که در پایان سال 2024 حدود 123 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، درگیری و خشونت بیجا شده بودند، اما اکنون این رقم به 117 میلیون نفر کاهش یافته. او افزوده یکی از دلایل کاهش این آمار بازگشت شمار زیادی از سوری‌ها و افغان‌ها به کشورهایشان است. فلیپو گراند همچنان گفته که در سال جاری تعداد زیادی از افغان‌ها از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند، کشوری که به گفته گراندی در آن موارد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان همچنان ادامه دارد. قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز از ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در قصر سفید استقبال کند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، انتظار می رود فضای گرم در جریان ملاقات حاکم باشد، اما در کنار روابط شخصی نزدیک دو رهبر، فهرست طولانی از موضوعات مورد اختلاف هم روی میز گفتگو قرار دارد. هرچند ترامپ و اوربان از لحاظ فکری و گفتاری متحد شمرده می شوند، اما در پیوند به واردات نفت روسیه در دو سوی متفاوت قرار دارند. یکی از خواستای اصلی اوربان از واشنگتن گرفتن معافیت از محدودیت‌های آمریکا بر تجارت نفت روسیه است. ترامپ در 31 اکتبر به خبرنگاران گفت که اوربان درخواست معافیت داده. ما هنوز آن را نپذیرفته ایم و ویکتور دوست من است و درخواست معافیت کرده. و تیم ملی فوتسال افغانستان فردا در چارچوب رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی با مراکش به میدان می رود. این بازی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می شود. افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. افغانستان در بازی نخستش در این رقابت ها سه‌شنبه تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داد و بازی روز گذشتهش با ایران با تساوی 2-2 به پایان رسید. در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته مختلف ورزشی با هم رقابت می‌کنند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه همزمان با گفتگوهای صلح طالبان و پاکستان، به گفته طالبان حمله پاکستان بر ولسوالی اسمین بولدک 4 کشته بر جای گذاشت.
شلیک ها حوالی ساعت 4 عصر آغاز شد. در ابتدا سلاح‌های سبک به کار گرفته شد، اما پس از آن 2 تاثیر را که چلیک کردید.
تأثیر تعلیق فعالیت‌های ملل متحد در گذرگاه اسلام قلعه بر مهاجران افغان بازگشت کننده چیست؟
بیاین آغوش اسلام براتون بازی. حالا اومدیم. برای ما یک غذا داده، یک غذا را اردو یارو در اردوگاه داد برای ما دیگه. غذای ما غذای فرق داره. حتی اکثریتای است که نان خوردنش شاید در روز نان نخورده باشه اینجا. تو برای اینو کمک کنه.
رهبران آسیای میانه در نشست واشنگتن مواد معدنی حیاتی به ترامپ پیشنهاد کردند و روایت آرایشگران زن از زندگی دشوار زیر سایه طالبان.
آلی فدر می جرعت می کنم و بخونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه، می گم نمی کنم کار.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بشنوین. آدرس ماست www.azadiradio.com. حکومت طالبان گفته که در حالی که بر دوام آتش بس توافق شده، پاکستان بار دیگر با حمله بر ولسوالی اسمین بولدک ولایت قندهار آتش بس را نقض کرده. مقامات حکومت طالبان در ولسوالی اسمین بولدک در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در این حمله 4 تن کشته و دست کم 5 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات پاکستان اما ادعا کرده که شلیک از سوی طالبان آغاز شد و نیروهای پاکستان هم عکس العمل نشان دادند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که 30 دوره گفتگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز جمعه 7 نوامبر وارد 2 روز خود شده است، حکومت طالبان میگوید نیروهای پاکستانی با حمله بر سپین بولدک قندهار آتش بس مورد توافق در جریان مذاکرات قبلی را نقض کردند. علی محمد حقمر رئیس اطلاعات و فرهنگ ولسوالی سپین بولدک حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله که از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده، 4 تن کشته و دست کم 5 تن دیگر زخمی شدند. او پنجشنبه 6 نوامبر در ادامه افزود
پاکستانی لوری یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ.
جنوب پاکستانی بار دیگر آتش بس را نقض کرد و به گفتگوهایی که در ترکیه انجام شده بود هیچ احترام و ارزش قائل نشد. آنان دوباره حمله کردند و از سلاح های سبک و سنگین استفاده نمودند. در این حملات نیروهای پاکستانی به گونه بی‌رحمانه بر غیر نظامیان هاون و مدمی های سنگین شلیک کردند که در نتیجه 4 تن شهید و 4 تا 5 تن دیگر زخمی شدند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در همین روز در صفحه ایکس خود با اظهار تأسف در این مورد نوشته است که نیروهای حکومت طالبان تاکنون به احترام هیئت مذاکره کننده و برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان واکنش نشان ندادند. مجاهد تاکید کرده است که در دور قبلی مذاکرات دو طرف بر تمدید آتش بس و خودداری از هر گونه اقدام تهاجمی توافق کرده بودند. یک منبع محلی در منطقه لقمان سپین بولدک که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا روز پنجشنبه 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
شلیک ها حوالی ساعت 4 عصر آغاز شد. در ابتدا سلاح‌های سبک به کار گرفته شد، اما پس از آن دو تا سی راکت شلیک کردید. یکی از راکت ها در یک مارکت تجارتی که لوازم چینایی در آن فروخته می شد اصابت کرد. راکت دیگر در نزدیکی پلازای زعفرانی خورد و چند راکت دیگر نیز در بخش های مختلف بازار اصابت کرد که همه کی از سوی نیروهای پاکستانی شلیک شده بودند. اکنون مردم خیلی ترسیدند.
این منبع محلی ادعا می کند که شلیک نیروهای پاکستانی بر منطقه لقمان سپین بوله که در نزدیکی خط دیورن موقعیت دارد، پس از آن آغاز شد که طالبان در یک محفل عروسی در همان منطقه تیراندازی هوایی انجام داده بودند که به گفته منبع نیروهای پاکستانی گمان کردند که بر آنان شلیک صورت گرفته و به دلیل همین سوء تفاهم تیراندازی را آغاز کردند. این در حالی است که حکومت طالبان و پاکستان به تاریخ 18 اکتبر با میانجیگری قطر در دوحه بر آتش بس توافق کرده بودند. گزارش ها در مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای پاکستانی در حال منتشر می شود که قرار است امروز جمعه 7 نوامبر گفتگوهای دور سوم میان هیات های طالبان و پاکستان ادامه یابد. برخی منابع می گویند در صورت نیاز احتمال تمدید زمان مذاکرات نیز وجود دارد. سیومین دور این گفتگوها روز گذشته 6 نوامبر آغاز شد و ریاست هیات طالبان را عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات آنان بر عهده دارد. در ترکیب هیئت طالبان رحمت الله نجیب معاون امور اداری وزارت داخله، سهیل شاهین سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در قطر، انس حقانی از مقام های ارشد طالبان، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان و زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت نیز شاملند. رهبری هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا ISI بر عهده دارد. دور دوم گفتگوها میان هیئت های طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از 3 روز به نتیجه پایان یافت و هر دو طرف یکدیگر را بعد از همکاری در پیشبرد مذاکرات متهم کردند. اما این گفتگوها دو روز دیگر ادامه یافت و با توافق بر ادامه آتش بس و برگزاری دور سوم مذاکرات پایان یافت. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 اکتبر حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد، حملاتی که به کشته و زخمی شدن و شماری از غیر نظامیان افغان انجامید. حکومت طالبان آن حملات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند و در واکنش حملات گسترده ی تلافی جویانه را بر مواضع امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد، درگیری هایی که تلفات سنگین از هر دو طرف بر جا گذاشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی که میزبان سران 5 کشور آسیای میانه است، از امضای چند توافق نامه در زمینه تجارت، روابط دیپلماتیک و منابع معدنی خبر داد. مقام های قزاقستان و ایالات متحده در 6 نوامبر توافق کردند که در زمینه استخراج فلز نادر به نام تنگستن در قزاقستان همکاری کنند. بر اساس این توافق، شرکت آمریکایی کوفکاز کپیتال گروپ با شرکت دولتی معادن قزاقستان در این پروژه همکاری خواهد کرد و 70% سهام آن را در اختیار می گیرد. هزینه این پروژه حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است. در میان دیگر دستاوردهای این نشست توافق شد که خطوط هوایی ملی قزاقستان، تاجکستان و ازبکستان در مجموع 37 طیاره جت بوینگ خریداری کنند. همچنان قرارداد میان شرکت قزاقستان و شرکت استارلینک متعلق به ایلان ماسک برای همکاری در زمینه خدمات اینترنتی امضا شد. در بخش دیپلماتیک قزاقستان اعلام کرد امیدوار است به پیمان ابراهیم در شرق میانه بپیوندد. مقام های آمریکایی گفتند نشست با رؤسای جمهور قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان نشانه ای از تعهد تازه واشنگتن برای گسترش تعامل با منطقه است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در دیدار صبحانه با رهبران آسیای میانه گفت: ما اغلب بر بحران‌ها و مشکلات تمرکز می‌کنیم و گاه فرصت‌های تازه و جالب را نادیده می‌گیریم. این نشست دقیقاً برای توجه به همین فرصت‌ها برگزار شده است. کشورهای آسیای میانه میکوشند در روابط تجاری و امنیتی خود توازن برقرار کنند، زیرا در حال حاضر زیر نفوذ روسیه و چین قرار دارند و از طریق گسترش همکاری با امریکا به دنبال ایجاد تعادل هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر در نشست سران آسیای میانه در تاجیکستان شرکت کرد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در ماه جون برای دیدار با رهبران منطقه به قزاقستان رفت. اتحادیه اروپا نیز در ماه اپریل در ازبکستان نشست با رهبران منطقه برگزار کرد تا در باره سرمایه گذاری روی زیرساخت‌ها و دسترسی به مواد معدنی مهم آسیای میانه گفتگو کند. در نشست واشنگتن هم تمرکز اصلی روی موضوع مواد معدنی نادر بود. پنی التاوس رئیس اجرایی گروه کوکاس کپیتال که قرارداد استخراج تنگستن را در قزاقستان امضا کرد، این توافق را موفقیت بزرگ برای ایالات متحده و نیاز آن کشور به مواد معدنی حیاتی خواند. او به خبرگزاری رویترز گفت که ترامپ و هاوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا در مذاکرات مربوط به این قرارداد نقش داشتند تا از گسترش فعالیت شرکت‌های چینی در معادن استراتژیک جلوگیری شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. پس از تعلیق فعالیت‌های ملل متحد در گذرگاه اسلام قلعه، مهاجران افغان بازگشت کننده می‌گویند که هیچ نوع کمک دریافت نکردند. آنها می‌افزایند با دست خالی از ایران به کشور برگشتند. این در حالی است که مقام‌های محلی طالبان در مرز اسلام قلعه با خبرگزاری فرانس پرس گفتند نهادهای کمک رسان قوانین تازه طالبان را نپذیرفته و کمک‌هایشان را متوقف کردند. ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که بدون کارمندان زن نمی‌تواند برای مهاجران به ویژه زنان خدمات ارائه کند. فایزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
خیمه‌های خالی و دروازه‌های بسته نهادهای کمک‌رسان در مرز اسلام قلعه، جایی که تا یک هفته پیش صدها مهاجر افغان از کمک و خدمات شرکای سازمان ملل بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون مهاجران با دست خالی از ایران به افغانستان برمی‌گردند، بدون غذا، بی سرپناه و حتی بدون پول کرایه راه. حافظ اکبری 31 ساله یکی از این بازگشت کننده هاست.
بیاین آغوش اسلام براتون بازی، حالا اومدیم. برای ما یه غذا داده، یه غذا را اردو یارو در اردوگاه داد برای ما دیگه. غذایی با غذای فرق داره. حتی اکثریتای هست که نان خوردن شاید دو روز نان نخورده باشه اینجا. تو برای اینا کمک کنه. برای ما کمک نکنه، میگن جوانین میتونین دو روز گیش نبانین، اما پیرمرد ضعیف بچه همش برای بیبی.
سازمان ملل از روز سه‌شنبه فعالیت‌هایش را در مرز اسلام قلعه متوقف کرد، آن هم به دلیل محدودیت‌های جدید طالبان بر کار زنان. یک مقام این سازمان میگوید که بدون کارمندان زن ارائه خدمات عزتمندانه به زنان و کودکان ممکن نیست. محمد موسی یکی دیگر از مهاجرین برگشته میگوید
گفته که برن کمک نیست، چیز نیست، بین من کمک نمیکنه. همین کارا را گفته. آره همکاری میگم، الان کرایه موتر نداریم، چیز ندارم، الان خونه بریم سمت شمال از خونه ما سرپول.
گذرگاه اسلام قلعه میزبان افغان‌هایی است که از ایران اخراج می‌شوند که بیشتر آنها، یعنی 60%شان، زنان و کودکان هستند. کارمند یک نهاد امدادرسان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اکنون هم در مرز اسلام قلعه و هم در کمپ انصار واقع در شهر هرات کمک به عودت کنندگان ارائه نمی‌شود. در مقابل مقام‌های محلی طالبان می‌گویند نهادهای کمک رسان قوانین جدید وضع شده را نپذیرفتند. عبدالظاهر رحمانی سرپرست مدیریت سرحدی دفتر امور مهاجرین طالبان در اسلام قلعه:
مؤسسات به خاطر بعضی اصول و مقررات امارات که به اونا وضع کرده بود اونا رو نپذیرفتن و دروازه های کمک رسانی خود به روی مهاجرین و هموطنان افغانستان بند کردن. انشاءالله هیچ سکتگی در پروسه کمک رسانی مهاجرین وارد نشده و جریان داره و امارات اسلامی افغانستان میتونه رسیدگی خوب وطندارای خود با مهاجرین خود.
پیش از این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل نیز به دلیل مشابه فعالیت‌هایش را در این مرز متوقف کرد. تاکنون بیش از 1,200,000 افغان از ایران به کشور بازگشتند. بازگشته که در گرمای طاقت فرسا و شرایط دشوار سازمان‌های امدادرسان را با فشار سنگینی روبرو کرد. یونما پیش از این هشدار داده بود که بسیاری از بازگشت کنندگان به ویژه زنان با آسیب‌های روانی، فقر و محدودیت‌های شدید در دسترسی به خدمات اساسی روبرو هستند. اما اکنون با فرا رسیدن فصل سرما و بسته بودن دروازه‌های کمک رسانی، مهاجران نه تنها استقبال گرم نمی‌شوند، بلکه زمستان سردی را هم در پیش رو دارند.
بیشتر از خبر.
حالا هم در مورد آرایشگران زن در افغانستان و وضعیتشون، تعدادی از آنها میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگیشان را دشوار کرده. ما در رادیو آزادی با شماری از آرایشگران زن صحبت کردیم، به ما گفتند که پس از وضع این محدودیت ها بسیاری از اونا بیکار شدن و شمار دیگه که هنوز به طور پنهانی کار میکنن با ترس، تهدید و حتی خطر بازداشت روبرو هستن. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
نتنی بفقی اولاد خور بر رکونی، شب و روز یک مادر غم کره که خدایا به من کار بده، لقمینانی بده که من بخورده اولادا خور کنم، نم نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول 3 آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، ادعا کرد که 3 بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر من جرأت میکنم به خونه آرایشگری کنم، مشتری من زنگ میزنه میگم نمیکنم کار. یعنی شخصا خود من یقدر خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لقمنون ایدی به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرا نیز میگوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار میکردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیلی نبوده خود نبود، یعنی کلن ناناور خانواده خوبیدن و از وقتی که سالو نابسته شده همگی ما بیکاری. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتانیم بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم چون خلاف قانون دولت ما فیلن کار میکنیم، فیلن در خانه است کاربار ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته و نگرانی ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت های خود دفاع می کنند و تاکنون هیچ تغییری در آن نیاوردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حکومت طالبان دستور داده که میوه‌های خشک و تازه افغانستان از طریق هوا به دیگر کشورها صادر شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان استقبال میکند، اما میگوید این اقدام نمیتونه به طور کامل مشکل صادرات میوه تازه افغانستان را حل کنه. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
با گذشت نزدیک به یک ماه از بسته شدن تمامی راه‌های ترانزیتی تجاری میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان اقدامات تازه‌ای برای صادرات محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی اعلام کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از صادرات میوه خشک و تازه از راه هوا استقبال می کند، اما می گوید این اقدام نمی تواند مشکل صادرات میوه تازه را به گونه کامل حل کند. خانجان القزی عضو هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه 6 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را به ویژه در بخش صادرات میوه خشک مفید دانست و گفت:
دای اخی اقدام ده خصوصا دوو چمیو و دوپاره با یو چو سهولت وی گرچه بعضی
این یک اقدام خوب است، به خصوص در بخش میوه های خوش سهولت های ایجاد می شود، هرچند در مورد برخی اقلام مانند کشمش و حتی بادام مشکلاتی وجود دارد، اما در مورد جلغوزه، پسته، زعفران و هنگ مؤثر خواهد بود. در مورد میوه تازه اگر انتقال هر کیلو انار به بهای $1 انجام شود، سود مورد نظر به دست نمی آید. با این حال ممکن است برخی اقلام میوه تازه نیز سودآور واقع شوند.
تنها کرایه $1 شی پار صورت بعضی اموال پا تازه میوه که هم که دلشی چه گتو که
او همچنان از سکتور خصوصی خاص تا رقابت نمایند تیاره های کارگو یا باربری تهیه کرده و در قیمت ها کاهش بیشتر بیاورند. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی افزود که آنان امیدوارند این تصمیم هرچه زودتر عملی شود.
شرایط فعلی که با پاکستان مسدود است تمام بنادر، این یک تصمیم بسیار خوب برای صادرکنندگان و برای دهقانان عزیز ما است و ما امیدوار هستیم که این تصمیم هر چه زودتر به خیر تحقق بیافته.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه که در 5 نوامبر منتشر کرده گفته است در نشست تازه این اداره به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داده شده که از این پس هر کیلو مواد تجارتی صادراتی را به بهای $1 و هر کیلو مواد تجارتی وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهند. در اعلامیه همچنان آمده که به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت داده شده که 90% از فیزهای شرکت هوایی آریانا افغان را کاهش دهند و نیز به شرکت هوایی آریانا افغان گفته شده که یک تیاره کارگو یا باربری خریداری کند. در این حال محمد یوسف وفا والی حکومت طالبان در بلخ در سفر اخیرش به ازبکستان با والی ولایت سرخان‌دریا توافق کرده که میوه ها و سبزیجات تازه افغانستان به آن کشور صادر شود و سپس از آنجا از طریق دهلیزهای هوایی به چین، روسیه و هند انتقال یابد. خبرگزاری باختر روز چهارشنبه 5 نوامبر با نشر این خبر در صفحه اکس خود نوشته که والی سرخان‌دریا آمادگی خود را اعلام کرده تا در صورت امکان در زمینه خرید دیگر کالاهای تجارتی افغانستان و یا صادرات مشترک نیز همکاری کند. قابل یادآوری است که تمامی مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان از 11 اکتبر به دنبال تنش‌ها میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بسته شده، امری که زیان‌های سنگینی به تاجران افغان وارد کرده است. احمد سمیر یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت:
در حدود 200 کانتینر تنها چی بود؟ انگور بود. کلش واپس شده، خراب شده، دیگه تقریبا 2 روز شد یا 3 روز شد که واپسی شروع شده.
پیشتر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته بود که تاجران افغان در نتیجه این وضعیت حدود 50% زیان دیدن. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز در اول نوامبر گفته بود تا زمان تکمیل گفتگوها تمام امور میان دو کشور از جمله تجارت متوقف خواهد بود. امروز در شهر استانبول ترکیه هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر دیدار می‌کنند و گفتگوها به منظور حل اختلافات میان دو طرف ادامه دارد. بیشتر دو دور گفتگوها میان هیئت‌های دو کشور برگزار شده بود. دور نخست در دوحه پایتخت قطر و دور دوم نیز در شهر استانبول ترکیه انجام شد، اما هیچ یک از این نشست‌ها در بازگشایی راه‌ها کمکی نکرد و در نتیجه تجارت میان دو کشور به طور کامل متوقف مانده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که سطح تجارت افغانستان با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
احمد